له هم دې سره په کابل کې د ماسپښین دوی بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم، تخنیکی چاري امان امیر زای مختوري. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنی په ټوله افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ لالارې په www.azadiradio.com کې هر ځای چې اسنی ولې شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري چې شای له طالبانو سره د روغې جوړې خبري راتلونکو انتخابات وزندوي. د دې اندیشنې سربیره د افغانستان پر روان وضعیت ګڼ مطالب خبرو، خو سمدستي خبرونه لرو. فریده هوټ سیفی اوروي.
سلګونو تنه نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یوه اداره وایي د پینټاګون لخوا د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپټرو اخیستل بې ځایه کار دی. او د بشري حقونو څارونکو دلیل کوریوشا څخه غوښتي چې د اروپایي اتحادیې له معیارونو سره برابر شي. سلګونو تنه نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه. دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت وکړ. د اعتراض کوونکو له حکومت وغوښتل چې طالبانو ته له امتیاز ورکولو ډډه وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي مقامات وایي چې دوی د شخړو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکنیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه د سیسه بللې ده چې د دپو وینا افغانانو شنډه کړه. ښاغلی کرزی په خپل اونیزه رادیوي وینا کې چې پرون د ارګ پر فیسبوک باندې خبره شو، ویل په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو مخکې موافقه یو ډول و، خو د پرانیستلو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. ښاغلی کرزی ویل حکومت به اجازه ورنکړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزوري کېدو باعث شي. د پخپلې وینا کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي، ل خپل مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همداراست ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپل هڅو ته دوام ورکړي. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د ولسوال زوی د من په چاودنې کې ټپي شوې ده. د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته ویل د غماین د دوی کور ته نږدې ځای په ځای شوی و چې د چاودنې په نتیجه کې د ځوان زوی سخت ټپي شوې ده. نوموړي د دغې چاودنې پړه پر طالبانو واچولې، خو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان د وانټ وایګل ولسوال کابو یو میاشت کېږي چې ولسوالۍ کابو یو میاشت کېږي چې د دولت لاسته ورغلې ده. دغه ولسوالۍ پخوا تر دې د 2.5 کالو لپاره د طالبانو په لاس کې وه. د امریکا د متحد ایالاتونو د څارنې یوې ادارې د دې هیواد د دفاع پر وزارت د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپټرو د اخیستلو له کبله انتقاد کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړي ماموریت څنګه کافي کسان او متخصصان نه لري چې د هلیکوپټرې په کار واچوي او ترمیمې کړي. د دې راپور په وینا ویل کې دي چې بیا هم امریکایي ډالر ضایع شي. په دې راپور کې وړاندیز شوی دی چې د دې هلیکوپټرو اخیستل دي تر هغې وزنډول شي چې افغان ځواکونه له دې څخه د کار اخیستو وړتیا پیدا کړي. د جون پر 12 نیټه د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې می ولس ډوله دیرش هلیکوپټرې د 545 ملیون ډالرو په ارزښت اخیستي دي. پینټاګون همداراز غواړي چې له یو امریکایي شرکت څخه هم د 213 ملیون ډالرو په ارزښت اتلس هلیکوپټرې واخلي. نلسن منډیلا چې د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه کړې د پورتوریا په روغتون کې بستر دی. جنوبی افریقا ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو څو ساعته د مخه د منډیلا روغتیایي وضعیت ډیر نازک بلل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د منډیلا کورنۍ ته منتظر دی چې آیا هغه به وکولی شي چې 94 کلن د نوبل د جایزې ګټونکي چې اوباما یې خپل اتل بولي وګوري او که څنګه. ولسمشر اوباما چې د درې افریقایي هیوادونو پر سفر وتلی، د دې سفر په دوهم پړاو کې د جمعې په ماښام تر رسیدو وروسته یې کومه عامه غونډه کې ګډون یا وینا نه ده پلان کړې. ممکنه ده چې هغه نیلسن منډیلا وګوري. منډیلا د نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې په لړ کې 28 کاله په بند کې تیر کړي وو او د جنوبي افریقا لومړنی تور پوستی ولسمشر شو. منډیلا د سږو د کوم میکروبي تکلیف له امله ناروغه دی. وضعیت نازک خو ثابت بلل شوی دی. تمه ده چې اروپایي اتحادیه به په رسمي توګه په دې اتحادیه کې د سربیا د رسمي غړیتوب د خبرو پیل تصویب کړي. ټاکل شوی دی چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو مشران بنن په بروکسل کې په دې اړه خبري وکړي. د خبري وروسته له هغې کېږي چې سربیا او کوزوو د اپریل په میاشت کې د خپلو اړیکو د عادي کېدو په پلان موافقه وکړه چې ځینې وختونه له خشونته ډکو حالاتو ته رسیدلی دي. د دې پلان لمخې به څلویښت زرو سربیایي ول اصلو ته چې د کوزوو په شمال کې اوسیږي خود مختاري ورکول کیږي، خو د البانیایانو په مشرۍ د کوزوو مرکزي حکومت د کوزوو ټول پولیس او قضا کنټرولوي. د دې معاملې د لاسلیک کولو په بدل کې اروپایي اتحادیه کوزوو ته د ثبات او همکارۍ د موافقې په برخه کې د ثبات د خبرو لپاره لاره هواروي، چې دا په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نغوړی چې د محرمو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچن کړي. سنودن د امریکا د استخباراتو پخانه قراردادي کارکونکي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفي عملیاتو په اړه د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دي. ګومان کېږي چې نوموړی به د تېرې یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته پرونۍ پنځمه پرله پسې ورځ د مسکو په هوایي ډګر کې تېره کړې وي. اوباما چې پرون د سینیګال په پلازمینې ډاکار کې خبرې کولې وویل چې امریکا ته د ادوارد سنودن د سپارلو په مسلې کې به د ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکېل نه کړي. د زیاته کړه چې واشنگتن له روسیې او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولی د سنودن پر سر له هغو سره ناندري ووهي. ولسمشر اوباما د احتمال چې امریکا ښایي له روسیې څخه بل هیواد ته د سنودن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد له هوایي ځواک څخه کار واخلي رد کړ. د ویل زه به د یوه نویشت کلن حکر د نیولو لپاره جټ الوتکو ته زحمت ورنه کړم. په همدې حال کې اکوادور ویلي له امریکا سره له تجارتي موافقې څخه هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي، سو د سنودن د سیاسي پناه د غوښتنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلند په ډاګه کړي. د چپلوي ولسمشر رافایل کوریا حکومت پرون ویل چې امتیازي حقونه د امریکا لخوا د ګواښ د نوې وسیلې بڼه خپله کړې ده. امریکا د اکوادور له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده او په بغداد او شاوخوا سیمو کې په یو لړ چاودنو کې چې د قهوه خاني او سماورونو پکې په نښه شوي وو شپاړس کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په خبرونو کې ویل شوي چې دا چاودنې تیره شپه هغه مهال شوي دي چې ځوانان د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره د سماورونو ته تلل. دا چاودنې د بغداد په شمال او جنوب کې په چایخانو کې او همدارنګه د پایتخت په جنوبي ښارونو کې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دې چاودنو کې د 14 او رويټرز خبري اژانس د 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اندیشنه لري چې راتلونکي انتخابات به د سولې د خبرو له عمله وځنډې شي. له طالبانو سره مو د سولې په ارتباط د سولې د عالی شورا نظر اخیسته.
د قطر دفتر کې د اصل نه د سولې د عالی شورا غوښتنه او دا د سولې د مذاکراتو لپاره خلاص شوی دی.
د طالبانو د همدی دفتر په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر 2 بجو وروسته خبرو د ازادي رادیو دا اوریدونکو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه لرو.
قطر د تر د طالبانو د لپاره خلاص او خدای ته دی چې دا یو سود من تراوی د سی بیا غرض یو د پاکستان او ایران او روس نه ورزمو د ټول ورسی.
په دې خبرونه کې په کابل کې یو شمیر ماشومان سره شهیدلی یو چې فوټبال کوي.
زه د میسی سره دینه من لرم ځکه چې
ما اوس ما د خوخي ټیم ریال دی.
مخکې لیدنه چې فوټبال نه کوم ما ور دین ریکل کو.
تر درې بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لدی خبرونه اوریدلی شي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسولان وای نړیوال مسایل او د سولې حالې ځلې ممکن د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو وخت بدل کړي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جاندار سپینغر ازادي راډیو ته نن وویل امنیتي ستونزې په هیواد کې شته خو یوازې کورني مسایل باید د انتخاباتو د ځنډ پلمنه شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له امنیتي ادارو وغوښتل چې د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت په اړه دي خپل پلان شر دوی ته وسپاري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپورټ لري.
له دې سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کېدو ډاډ ورکوي، خو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا اندېښنه شي چې ممکن ځینې بهرني عوامل انتخابات وځنډوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس چنداز پینغر د جمعې پر ازادي راډیو ته وویل د هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوازینی خنډ نه دی، بلکې ممکن د افغانستان په اړه نړیوال سیاستونه او د سولې د خبرو پیل د انتخاباتو پر بهیر اغېز وکړي. شغلی سپینغر وای د دغو انتخاباتو لپاره د افغان حکومت سیاسي ژمنتیا مهمه ده.
پټای کافی وجود داره، وقتی کافی وجود داره، صرف نیازمند دی چې ارادي سیاسي وجود داشته باشه.
دی وای پوره وخت او فرصتونه سته، یوازې ارتیا سیاسي ارادیت ده. له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي، نو یوازې امنیت ستونزې لګواښ نه دي چې انتخابات وځندوي. خو د افغانستان په اړه نړیوال سیاسي مسایل او د سولې موضوع به نه یوازې د افغانستان د انتخاباتو د کولو پر وخت منفي اغیز وکړي، بلکې افغانستان ته په ورته هیوادونو کې هم داسې اغیز کولای سي. ممکن انتخابات وځندوي، خو کورنۍ ستونزې باید انتخاباتو د ځنډ سبب نه شي. افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې ویلي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي، نو دوی کولی شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. تیرونی په قطر کې د طالبان لپاره یو دفتر پرانستل شو. پر دې دفتر د افغانستان د اسلامي امارت نوم شول او پر هغه طالبانو د سپین بیرغ پورته کول هغه څه و چې افغان حکومت یې په اړه جدي خبرګون وشوت. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته په یو لیک کې د دې دفتر ته پرانستلو هرکلی ویلي، خو دا یې هم ویلي چې دغه دفتر باید د افغانانو د ملي یووالي او حکمت په بیان نیوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسولین بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر ټاکلي وخت وکړي. دوی وایي 10,000 کسانو هم د اوس رایې ورکونې کارتونه اخیستي او تمه ده چې په ولسوالیو او نورو سیمو کې هم دوهم پړاو نوملیکنه د زمري په میاشت کې پیل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر ټولو جدي ستونزې امنیتي ګواښونه دي چې باید حکومت ډېر پام ورته وکړي.
د ټاکنو لپاره د ټولو نغد چیلنج یا ستونزې په مخ کې پرته ده. هغه امنیت موضوع د همدا علت ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څنګه د مراکز له سمنتي ارګانونو سره شریک او دوی نه غوښتنه وکړه چې څلورو میاشتو کې خپل ارزیابي وکړي. اما موږ زیات د تیرو د ټاکنو تجربو نه استفاده کوو او هغه نیمګړتیاوې چې تیرو ټاکنو کې وجود درلودل دا ځل تعهد دی لرو چې هغه دوباره تکرار نه شي. امنیتي ارګانونه باید جدي امنیتي تدابیر راتلونکو ټاکنو ته ونیسي.
شغلی مرخیل وای نړیوال ټولنې ژمنه کړې چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره به شاوخوا 130 میلیون ډالر د کمیسیون تور کوي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو کال دوري میاشت پر شپړسم اوسي. د سیاسي چارو پوهان او خلک په دې باور دي چې افغان دولت سیاسي او امنیتي ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي، نو ضرور به پر دغو انتخاباتو منفي اغیز وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ په وینا مو په رپورت کې واوریدل چې د سولې حالي ځلې شایي د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ باعث شي. په یوې خبرتیا پسې د افغانانو د سولې د حالو ځلو په ارتباط یو مفصل تحلیلي مطلب لرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان حکومت وایي د طالبانو لپاره د قطر دفتر باید یوازې د سولې لپاره د خبرو یو ځای ووسی. دغه دفتر تیرونی د قطر په مرکز دوحې کې پرانستل شو، خو لا هم نه ده څرګنده چې کله به د افغانستان د ستونزې د حل په مقصد د دې دفتر له لارې د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندې تر دې هیله څرګنده کړې وه چې د قطر دفتر پرانستل به په دې هیواد کې د سولې بهیر پیاوړی کړي. قسیم سلمل په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
که څه هم د قطر په مرکز دوحې کې طالبان لپاره د دفتر له پرانستلو څخه باندې یو نوی تیریږي، خو د دې دفتر د پرانستلو د څرنګوالي په اړه اختلاف د دې لامل وګرځېدی چې لا تر اوسه د افغان دولت او طالبانو او یا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل نه سي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه دا نه ده څرګنده کړی چې د افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي، خو د سولې عالي شورا هیله مند ده چې له دې دفتر سره به د سولې په بهیر کې پرمختګ وسي. د دې شورا ویاند مولوی شهزاده شاهد د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د قطر دفتر د سولې د خبرو لپاره پرانستل شوی دی. شغلی شاهد زیاته کړه چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یواسنی لار د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې دي.
د قطر دفتر کې د اصلن د سولې د عالی شورا غوښتنه او دا دفتر د سولې د مذاکراتو لپاره خلاص شوی دی. که پدې په افغانستان کې سوله غواړي، طبعا به د افغانستان د حکومت سره، د سولې د عالي شورا سره، افغاني مقاماتو سره به دوی ضرور خبرې کوي. هغه وخت به دوی په افغانستان کې یو سولې او امن ته استحکام ته رسېږي.
د طالبانو لپاره د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ په دوحه کې رسمن دفتر پرانستل سو. پر دې دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه د لوحې نصبول او د طالبانو بیرغ پورته کول د افغان حکومت سخت غبرګون وپاره وه. جمهور رئیس تر دې وروسته له امریکا سره د امنیتي قرارداد په اړه څلورم پړاو خبرې وځنډولې او زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په وینا او عمل کې تناقض ده. افغان حکومت د غرض د سیاسي اپوزیسیون او یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره تر جلسو وروسته وویل تر هغو چې د سولې بهیر په بشپړ ډول افغاني نسي، د سولې عالي شورا به د قطر په مذاکراتو کې برخه وانخلي. افغان چارواکي وایي د قطر له دفتر څخه نه باید چې د سولې د خبرونو پرته د نورو اهدافو لپاره کار واخیستل سي. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه او ائتلافونه هم د افغان حکومت له دې موقف څخه ملاتړ کوي، خو د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازیو د ګډون وړاندیز هم کوي. د ملي فویاند سید آقا فاضل سنچرکی په دې اړه ازادي رادیو ته داسي وویل:
موږ له وسلوالو مخالفانو په خاصه توګه له طالبانو سره د سولې د خبرو له بهیر څخه ملاتړ کوو او دا خبره یو ضرورت ګڼو، خو په دې باور یو چې له دې دفتر څخه باید هیڅ ډول سیاسي ګټه ونه اخیستل شي. که طالبان هم چمتووالی وښيي او د افغانستان د حکومت لخوا هم د سولې د عالي شورا، سیاسي اپوزیسیون او مدني ټولنې یو جامع ترکیب جوړ شي او د ملګرو ملتونو تر څار لاندې دا مذاکرات وشي، موږ د هغې هرکلی کوو.
کله چې افغان حکومت د یاد دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي خپل شدید اعتراض څرګند کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جمهور رئیس حامد کرزي ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د طالبانو بیرغ او د دوی لوحه له یاد دفتره لرې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنس چې تېره شنبه د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی و، پرته له دې چې له هغوی سره وګوري کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له مشرانو سره د یاد دفتر په اړه خبر وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کاننګام له طالبانو سره د ښاغلي ډوبنس د نلیدو علت د طالبانو لخوا د غو وړاندیزونو او شرایطو نه عملي کول وشو چې د سولې د خبرو لپاره وړاندې شوی و. په دې لړ کې جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ویډیو کانفرنس او ټلیفون لاله د سولې او طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړي. د قطر د دفتر پرانستل هم د عامو وګړو بلابل خبرګونو نه پارول. یو شمېر خلک د قطر دفتر د سولې لپاره یو ښه ګام بولي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې مخالفت څرګندوي. یو شمېر کابل شاریان په دې اړه داسې وایي:
زه خواجه نجیب الله او دا زموږ نظر دا دی چې قطر کې د صلح لپاره یا طالبان لپاره دفتر جوړ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته افغانستان کې صلح راشي. دا دېرش کاله کېږي چې جنگ دی، بدبختي دی په افغانستان کې. موږ غواړو صلح راشي، ډیر خوشحاله یو چې دا مثبت د صلح لپاره یي. زما نوم محمد صابر. زما نظر د قطر دفتر په ارتباط داده چې داسې یو سیستم او داسې یو تصمیم ونیول سي د قطر په دفتر کې چې طالبان د صلح مذاکرې ته کینول سي، او په دې ارتباط چې د دولت افغانستان ټول شرایط اومني امتیاز طلبی په موضوع کې نه داس یو سهم واخلي طالبان چې مثلا د افغانستان اساسي قانون اومني.
د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستلو مسله درې کال وړاندې هغه محل مطرح شو چې په قطر او جرمني کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو د پټو مذاکراتو په اړه راپورونه خبر رسول. افغان حکومت په لومړي سر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو مخالفت وکړ، خو وروسته له دې دفتر سره په مشروط ډول موافقه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان نظر ورکوي چې پاکستان او د دې هیواد د استخبارات کولای سي د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول ولوبوي. د سیاسي چارو کارپو ملک ستیز په دې باور دی چې که چیرې طالبان د سولې خبرو ته آماده نسي نو د دوی دفتر به وتړل سي.
دا په دې پورې اړه لري چې پاکستان او ISI به تر کومه حده پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانستان دولت په رسمیت وپیژني او وروسته د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. که داسې یو حالت رامنځته شي نو د افغانستان د راتلونکي او د سولې د مذاکراتو لپاره به د دې دفتر رول مثبت وي، خو که چیرې پاکستان ونه غواړي چې دا دفتر د افغانستان د ستونزو د حل په یو مرکز تبدیل شي نو په طبیعي ډول به دا د افغانستان لپاره په ستونزې تبدیل شي او نړیواله ټولنه به د قطر پر حکومت فشار راولي څو دا دفتر ژر تر ژره وتړل شي.
د پاکستان حکومت هم په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانستلو هرکلی وکړ او هیله وشوده چې په دې سره به په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. افغان حکومت تل د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللی، خو افغان چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د یو شمېر کتونکو په باور د افغان حکومت لخوا پر ځینو شرایطو ټینګار او د طالبانو دا دریځ چې وایي له افغان دولت سره مذاکرات نه کوي شاید د دې سبب سي چې په قطر کې د سولې پیل سوی بهیر کومه نتیجه ورنه کړي.
له طالبانو سره مو د سولې د حلو ځلو په ارتباط یو مفصل رپورټ واوریده. وړاندې د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په ارتباط او د سولې د حلو ځلو په ارتباط دي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې هغه رپورټ تایید کړ چې افغانستان په 1300 هیوادو کې ووم ناکام هیواد یاد کړی دی. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین ازادي رادیو ته وویل افغانستان په تیرو 12 کلونو کې هغه څه پرمختګ ونه کړ لکه څنګه چې تمه کېده. د سولې صندوق او بهرني سیاست په نوم د امریکا وی خپلواکي ادارې په خپل کلنی رپورت کې ویلي افغانستان په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د نه پرمختګ له امله ووم ناکام هیواد دی. د موضوع تفصیل لکاوله د اسد الله الدین پر رپورت کې.
له فساد سره د مبارزې عالی اداره منی چې افغانستان په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې لازم پرمختګ نه دی کړی او وایي چې علت هم د کمزوري حکومت موجودیت دی. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین وایي په افغانستان کې عملی شوی اقتصادي او زیربنایي پروژې په نړیوال معیار برابر نه دي او له اوسنی سیاست څخه هم اکثره خلک ناراضه دي. ښاغلی الدین د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل دای د سولې صندوق او بهرني سیاست په برخه کې په امریکا کې د غیر دولتي ادارې له هغې څېړنې سره موافق دی چې د سیاست او اقتصاد په اړه یې کړې ده.
وایم ځم په عقیده کې هم چې ځینو ساحو ته کې مونږ موافق نه یو چندان دغه مراقبت چې باید په دا پروژو کې وشي دا وجود نه لري. د اقتصادي نقطې نظر نه تاسو وګورئ چې اوس مونږ مجبور شوي یو چې حتی توروي او مستې دغه نور ممالک نه وارد کړو. دا بدبختي ده د مونږ اقتصاد. په سیاست کې تاسو وګورئ 12 کال کېږي چې دلته افغانان وژل کېږي نو په سیاست کې هم کله یو خبره کېږي بیا بل خبره کېږي.
د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا یو نه دولتي بنسټ د 2012 کال په راپور کې د 1300 هیوادونو سیاست، اقتصاد او ټولنیز فعالیتونه څېړلې او افغانستان په دې برخه کې وام ناکام هیواد بللی دی. دغه بنسټ له 2015 کال راهیسې هر کال ورته راپور خپروي او په سګنی راپور کې چې نه هم راپور دی پاکستان دیار لسم، ایران و دیرشم، عراق یو لسم، تاجکستان یو پنځوسم او همدا ډول ازبکستان څلور څلوېښتم ناکام هیواد بلل شوی. له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د مفسد هیوادونو په سر کې راوستلی وو. له جرمونو او نشه یي موادو سره د ملګرو ملتونو ادارې بیا یو ورځ وړاندې په خپل کلنی راپور کې وویل چې افغانستان د نشه یي موادو په تولید او د اپینو په کښت کې لومړی درجه هیواد دی. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې صندوق او بهرني سیاست لپاره د امریکا د دولتي بنسټ دغه راپور مني خو وايي چې د افغانستان د سیاست او اقتصاد په ناکامۍ کې افغانان نه بلکې خپل بهرنیان ملامت دي. عبدالستار خواسی ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې افغان حکومت په سیاست او اقتصاد کې آزاد لاس نه درلود.
تاسو وګورئ چې اقتصاد او سیاست د افغانانو په لاس کې نه دی چې موږ وایو د افغانانو په لاس کې سیاست او اقتصاد ناکام شوی دی. دا قضاوت کولای شو چې د افغانستان سیاست او اقتصاد د بهرنیو په لاس کې دی او بهرنیو ناکام کړی دی. دا افغانانو په لاس کې وایي باور لرم او اطمینان می داد چې دا سیاست نه ناکامه کړه.
غوښتل مو د خبرو شوی راپور په اړه د جمهوریت ریاست او د چارو د ادارې نظر وپوښتو خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه. خو له دې وړاندې ورته راپورونه د افغان حکومت له خوا رد شوي دي. د افغانستان په سیاست او اقتصاد باندې د کمزورتیا ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په دې وروستیو کې د امریکا په ګډون له ګڼ شمېر نورو پرمختللو هیوادونو سره د دوامداره اړیکو او همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. کتونکي هیله من دي چې دغه تړونونه به په افغانستان کې له سیاسي او اقتصادي پرمختګونو سره مرسته وکړي.
د سولې صندوق او بهرني سیاست په نوم د امریکا د وی خپلواکي ادارې د کلنی رپورت په استناد مو واوریدل چې افغانستان په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د نه پرمختګ له کبله په نړۍ کې ووم ناکام هیواد دی. بل لور ته د امریکا دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواکونه د سلګونه میلیونه ډالرو په لګښت په نویو روسي الوتکو او هلیکوپترو سنبالوي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش په یوه نوي رپورټ کې ویلي دي چې د الوتکې به د مسلکي پرسونل د نشټوالي له وجې هیڅکله هم له رنبې کرښې څخه وانه لوزي. افغان چارواکي د امریکا د خاص سر مفتش دا څېړنه ناسمه بولي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د څه باندې 1.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روسي هلیکوپټرې او د ثابتو وزرو لرونکي الوتکې پیری، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش له دې الوتکو د کار اخیستو لپاره د لازم مسلکي پرسونل د نشټوالي په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې د الوتکې ښایي د مهمو عملیاتو د ملاتړ پر ځای د هوایي ډګرونو د رنوي پر کرښو پاتې شي او لګول شوي پیسې حسې ځای شي. خو د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي د سیګار د راپور د ردولو ترڅنګ دا اندېښنه بې ځایه بولي. د هوایي او هوایي مدافع ځواک قومندان تورن جنرال عبدالوهاب له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان پیلوټانو او هوایي انجینرانو د مسلکي وړتیا په اړه ډاډ ورکړ.
په قوای هوایي کې با تجربه با دانش انجینران با تخنیکان شته دي او روزه کېږي. هم دا انجینران چې موږ خالص یا پیلوټان چې موږ خالص دي یو یا هغه پیلوټان چې په داخل کې پرواز کوي اتیا فیصد انګلیسي زده ده چې انجینر دی که پیلوټ دی په دې ټکنالوژي دی ښه پوهېږي او اصواله دي.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس په یو راپور کې لیکي چې د سیګار دا راپور ښایي په واشنگټن کې تاوده بحثونه راوپاروي، ځکه په امریکا کې له دې مخکې له روس ابرون اکسپورت دولتي شرکت څخه د می ولس دوله هلیکوپټرو له پیرودلو سره په دې دلیل چې دا شرکت په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته د وسلو تر ټولو لوی اکمالونکی ګڼل کیږي جدي مخالفت ښودل شوی. پنټاګون د تیری جون میاشتې په 18 نیټه اعلان وکړ چې د 545 میلیونه ډالرو په ارزښت د 150 می ولس ډوله الوتکو د پیرودلو تړونې لروس ابرون اکسپورت شرکت سره لاسلیک کړی. د افغانستان د هوایي او هوایي مدافع قومندان جنرال عبدالوهاب د دې الوتکو او تجهیزاتو د کارولو او حفظ او مراقبت لپاره د افغان هوایي ځواک پر وړتیا د ټینګار ترڅنګ وایي افغان هوایي ځواک د کمیت لپاره هم کافی پرسونل لري.
په دیاناسو ونیو دیاناسو ټونیو په کډو د اویانا فضا پیلوټان په ستاندارډ نو ټول کې موږ په داخلو خارج کې تلبه کړی دي. دا اوس اویانا فضا پیلوټان په میدان د شیلډان کې په پروازو بوخت دي. ګلزه اویانا فضا پیلوټان په کابل کې شپته نه فضا پیلوټان د موږ په امانات کې تعلیم او تربیه باندې دي. په ترانسپورت کې ګلزه اویانا فضا پیلوټان چې د نوې تایرو د خاطر په امریکا کې تعلیم او تربیه باندې دي. او موږ امیدوار یو چې د 15 کاله پورې موږ وکولای شو په پردو د 15 پیلوټه تعلیم او تربیه کړو.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت پر می ولا هلیکوپټرو سربیره د افغانستان لپاره له سیرا نیوادا شرکت څخه 13 PC-12 ډوله ترانسپورتي الوتکې هم پیری. له دې الوتکو څخه به د تروریزم او مخدرو موادو ضد ځانګړو عملیاتو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش راپور وړاندیز کوي چې تر هغه چې د الوتکو د کارولو او حفظ او مراقبت لپاره د پرسونل د استخدام او روزنې مسله نه وي حل شوی، د دې الوتکو پیرودل باید وځنډول شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 شپږنی وي په ټول افغانستان کې اوري ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. ګڼ پیغامونه په افغانستان کې د سولې د حل ځلو په ارتباط دي. یو په یو مفصل رپورت کې په روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې له فوټبال سره د کابل په لارو کوڅو کې د ماشومانو مینه زیاته شوې ده. ولې د دوی مینه له فوټبال سره زیاته شوې ده؟ دا به وړاندې په خبرونه کې واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
افغان لغزنی پر استول سمس کې لیکلي دي په غزنی کې په ترافیک له موټرو سخت رشوت اخلي. د ننګرهار له شیرزادو نه یو اوریدونکو لیکلي دي د امریکایي ځواکونو له وټولو وروسته هلته جګړه توده شوې ده. جګرخوند ننګرهار له حصاره کول سوالي لیکي دلته وسوال زور ورتي او د پوینا ماستي. یو بل اوریدونکو لیکلي دي د لوړو زده کړو وزیر باید استعفا ورکړي ځکه چې په لاند وخت کې د پوخت په هنتون پاړو ډوړه اخته شو. یو بل اوریدونکي لیکلي دي د کابل په قرباغ کې درې تنه ووژل شول، خو نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان څوک دي، چا وژلي دي او څه وخت یې وژلي دي. دین محمد له پخمانه پر استولې سمس کې لیکلي دي، موږ بیا طالبان په افغانستان کې نشو زغملی. او له غزنی یو اوریدونکي محمود حمود روشن غالبا د دنو ممداسي دی، ځکه چې سم نل وصل کی چې د لیکلي دي په غزنی کې او د غزنی په شار او ولسوالیو کې خلک د ټلیفوني شبکو پر سنځ انتقاد نه کوي. په افغانستان کې دي د رشوت او اداري فساد په ارتباط خلک انتقاد کوي. دونیمه بجې شپې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. له فريدي هوت سيفي څخه اورو.
سلګونو تنو نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یو اداره وایي د پنټاګون لخوا د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپټر واخیستل بې ځایه او بې وخته کار دی. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د ولسوال زوی د مین په چاودنې کې ټپي شوی دی. چارواکي وایي چې طالبانو په پیښې کې لاس درلود، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. نلسن منډیلا چې د نژادي توپیر پر ضد مبارزه کړې، روغتیايي وضعیت یې ډیر نازک دی. ټاکل شوی دی چې نن د امریکا جمهور رئیس یې لیدو ته ورشي. دری ورځې مخکې له دې چې کرویشیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې سره یو ځای شي، د بشري حقونو څارونکي ډلې د دې هیواد د مشرانو پاملرنه له هغو کسانو سره د بد سلوک په ارتباط چې له ذهني پلوه ناروغ دي او همداشان د مهاجرو او پناه اخیستونکو څخه ملاتړ ته رابلل ده. او تمه ده چې اروپایي اتحادیه به په رسمي توګه په دې اتحادیه کې د سربیا د رسمي غړیتوب د خبرو پیل تصویب کړي.
په نړۍ کې د هوا د ککړتیا او تدوالي تودوالي په ارتباط یو نوې تحقیق شوې ده، او د دې څېړنې نمو وړاندې په خبرونه کې خبرو. خو د کابل کوڅو ته ورځو. له فوټبال سره د کابل په لارو کوڅو کې د ماشومانو مینه زیاته شوې ده. په دوی کې ګڼو د نړیوالو پیژندل شویو لوبغاړو نومونه زده دي، او ځینې وایي چې دوی دا هیله لري چې په نړیواله کچه تکړه لوبغاړي شي. له ډوډو ډکې سپېرې کوڅې او له سپورتي وسایل هغه ستونزې دي چې د دغو ماشومانو د هغو تکړه او کسانو د هیلو مخې ته هم خنډ شوي دي چې په خنډ شوي دي وبخښي. او په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله مرزي احمدزی د ماشومانو د فوټبال د لوبو ځایونو ته ورغلي، له دوی سره غږېدلې او له دوی اورېدلې چې ستونزې یې څه دي. بیا یې دغه ستونزې له مسؤلو کسانو سره هم یادې کړې دي.
فوټبال چې په نړیواله سطحه د لوبو د سلطان لقب لري، د هرې ورځې په تیریدو یې مینوال په نړۍ کې زیاتېږي. افغانستان هم له دې حالته مستثنا نه دی. د ځوانانو تر څنګ اوس مهال یو شمېر ماشومانو هم د فوټبال سیالۍ ته لیوالتیا پیدا کړې. مهم د ریپورټ د موادو د برابرولو پر وخت د سړک پر غاړې له ماشومانو سره خبرې درلودې. هغوی وایي چې په ټلویزیونونو د نړیوالو سیالیو په کتلو سره دوی د ورزش نوې لارې چارې زده کړي او لیوالتیا یې ورسره زیاته شوې. د کابل ښار د څلورم مکوریانو په پارک کې څو تنو ماشومانو چې فوټبال یې کاوه ازادي راډیو ته وویل.
یو کال کې ما د فوټبال سره علاقمندي ده، او مونږ چې کوڅې ته راوتلو نور دوستانو لیدل چې فوټبال به کوو، او مونږ ته به هغه دا که سولې مونږ نه کولی شو. اوس یې کوو مونږ ساتمن یو او خپله درسو ته مغه کولی شو. زه د بارسلونا ټیم ماته خوښه مخکې لیدلې چې فوټبال نه کوم، ما ورته انټرکلی کوو چلوازي دا کوم. زه هره ورځ دلته راځو او دلته دوه ډلې ټیمونه کېږو.
زما نوم نصیر الله دی، زه 15 کلن یم او زما د خوښې ټیم ریال دی. او په ریال کې مې چې هغه بازیکن خوښېږي هغه رونالدو دی. څو بازیکنان مې چې ډېر مې خوښېږي، کاکا، اوزیل، رافایل واران، پپی. نو غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه بازیکن اوسېږم او په جهان کې مشهور اوسېږم. زه نور ماشومانو ته دا ویل غواړم چې راشي او هر ورزش ته چې زری هماغه ورزش ته هماغه ورزش وکړي، لکه فوټبال، کرکټ، نور ساتیګانې شته چې هغې وکړي.
زمانم فواد د سلورم ټولګي متعلم د ډېر علاقې سره د فوټبال کوو. او په خو ما مونږ چې بیرونه وصلو د فوټبال دغه بنو مونږ به نن نو به کولې. مونږ هر ورځ دلته راځو او په دغه ټیمونو ځان بدلو. چې هر څه ګول واخ هغه لوبه کتل. زه د میسی سره دین من لرم زکه شي خو بازی کنه خو نه دا هیڅ خاص فوټبال سره مینه نه بلکې خپل درسونه ته متوجه ما زه غواړم چې د میسی په شان یو فوټبال دغه راڅخه جوړ شي
فوټبال سیالۍ ته د تنکیو ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شوې تر څو د نړیوالو لوبغاړو جامې په کابل کې ګرم بازار ولري په کابل ښار کې د ورزشي جامو یو تن پلورونکي موین همدرد چې د فوټبال د وسایلو دوکان لري نوموړي د ورزشي وسایلو د تود بازار په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
فوټبال توپ دی دغه کیتونه دی شینکاکونه دی شینګار دی هغه هر شی چې په فوټبال کې ضرورت دی ټول زموږ په فروشګاه کې موجود دی نوې نسل چې دی هغه خپل شوق پوره کوي دغه لباسونه باندې خپل بدن ته اچوي بس
دا یوازې هلکان نه دي چې له فوټبال سره علاقه زیاته شوي ځینې انجونې هم ورسره لیوالتیا لري او د ټلویزیونونو په پردو د اروپا د فوټبال ټیمونو سیالۍ ویني یو شمېر کورنیو خپلو ماشومانو ته د فوټبال د لوبو لپاره امکانات هم برابر کړي دي په دې اړه مو له یوې تنکۍ ماشومې سره خبرې کړي او نوموړي د فوټبال په هکله د خپلو ګرمو ولولو په اړه داسې د زړه خواله وکړه
زه په سیوم هستم در ورزش زیاتر فوتبال خوش دارم د فوتبال تیمای ریال مادرید و کریستیانو رونالدو را زیاتر علاقه مندش هستم در افغانستان به دخترها به فوتبال مساعد نیست
په عین وخت کې یو شمېر زیات ماشومان چې له فوټبال سره لیوالتیا لري وایي د مناسبو میدانونو نشټوالی یو شمېر کسان اړ کړي چې په لارو او کوڅو او یا هم په نورو ځایونو کې د دوړو په منځ کې فوټبال وکړي چې د لوبغاړو د ناروغه کېدو سبب کیږي د فوټبالرو ماشومانو د ستونزو په هکله مو د اولمپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند محمد عارف پیمان له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې وویل
فولی که در نواحی مختلف زندگی میکنن میتونن که از اون میدانهایی که
کوم ماشومان چې په بیلابیلو ساحو کې ژوند کوي کولای سي چې لاغ ورزشی میدانونو څخه چې د فوټبال فدراسیون او د اولمپیک د ملي کمیټې په تفاهم جوړ شوی او د دې کمیټې تر نظارت لاندې د تمرین وکړي او د دوی د زده کړې په برخه کې د فوټبال فدراسیون په مختلفو ساحو کې خپل کلبونه روزونکي او نمائندګۍ لري هغه کسان چې ورزش ته لیوالتیا لري هغه ته زده کړه ورکوي او د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې هغه ماشومان چې په مختلفو عمرونو کې قرار لري په هغه ټیمونو کې ثبت دي چې په مختلفو کټګوریو کې لکه د تنکیو ماشومانو ټیم او د ځوانانو ټیم چې عمرونه یې له 14 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ دي
سیډنې ښیي چې ښې او مناسبې لوبې د ماشوم پر ذهن او فکر ډیر مثبت اثرات لري ځینې افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې ورزشي فعالیتونو ته وده ورکول کولی شي چې د ماشومانو د راتلونکي لپاره مثبت نتایج ولري که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې بېلابېلو لوبو او ورزشونو ته یو شمېر کسانو مخه کړې خو کتونکي وایي چې په هېواد کې د ورزش او لوبو د لا پراختیا لپاره مسؤول قانونه اوږدمهالې پلانونه نه لري
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان د لویو ښارونو په تیر بیا د کابل یو عمده ستونزه د هوا ککړتیا یادی شي او ویل کیږي چې علت یې زاړه موټر دي په نړۍ کې هم ډیر خلک فکر کوي چې د هوا ککړتیا او تودوالی یوازې د صنعتي فابریکو او زړو موټرونو د لوګي له کبله ده خو په آسیا کې وروستي بحران د هوا د ککړتیا یوه بله اساسي منبع شوه دغه منبع په انډونیزیا کې د کرهنیزو ځمکو لپاره د ځنګلونو سوځول دي چې د څېړونکو په وینا په یوه بحران بدل شوی ده د اقلیم د بدلون او د هغه د اثراتو په وړاندې د تیاریو لپاره د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم روانه اونۍ نوې طرحې وړاندې کړې چې په هغو کې یو هم د انرژۍ د دستګاهو په ذریعه د مضرو ګازونو د تولید کمښت دی بارک اوباما وایي چې د انرژۍ د نوي کولو او ذخیره کولو پروګرامونه باید زیات شي هغه دراز دغه راز د اقلیم د بدلون لپاره د نړیوالو د موافقې غوښتنه وکړه په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ له فرحې واده اور
په نړۍ کې ډېر خلک اصولاً د انرژي له فابریکو څخه د کاربون او نورو مضرو ګازونو تولید له صنعتي هېوادونو سره تړي د دې دلیل دا دی چې د نړۍ تر ټولو لوی د مضر ګازونو تولیدونکي د انرژي فابریکې په چین کې دي چې په ډیره چټکی د صنعت کې دوه په حال کې دي. د موزیر غازونو او انرژي د فابریکو دوه حملې کور امریکا ده. خو روانه میاشت خلکو پام د هوا د ککړتیا یوې بلې لویې سرچینې ته واوښت. هغه په اندونیزیا کې د کرهنیزو ځمکو لپاره د پراخو ځنګلونو سوځول دي. په اندونیزیا کې ځنګل سوځونې د جنوبي آسیا اسمان په لوګي خړ پړ کړ او د کلونو لپاره یې د هوا د ککړتیا بحران رامنځته کړ. تېره اونۍ د اندونیزیا د سوځول شوي ځنګلونو له خوړو د ګاونډي ښار سنګاپور هوا او اسمان تر بل هر وخت زیات ککړ کړ. د اندونیزیا د سوځول شوي ځنګلونو لوګي تر مالیزیا هم ورسېد. د تیرې دوشنبه په ورځ د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د هوا د ککړتیا له کبله ښوونځي وتړل سول. په اندونیزیا کې د مځکې د ملګرو د ادارې مسؤل نیګو تارګین وایي د ځنګلونو د سوځول له کبله بیخي ډېر لوګی پیدا کیږي. اندونیزیا ځنګلونه سوځوي او له ځنګلونو څخه په پاکو شوې مځکې کې د خرما نیالګي کښېنوي. نوموړی زیاتوي لوراندې د اندونیزیا په 1.9 میلیونه هکتار مځکه کې د خرما د تیلو ونې شنې دي، خو پلان دادی چې د خرما د ونو لپاره 9 میلیونه هکتار مځکه چې د بلجیم او هالند هیوادونو څخه به یې مساحت لوی وي له ځنګلونو پاک سي. کمپنیو د دې کار لپاره ځنګلونه په نښه کړي دي. د نړیوال بانک د 2001 میلادي کال په راپور کې اندونیزیا په نړۍ کې د موزیر غاز د تولید دریم هیواد وګڼل سو. لبلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چاپیریال د ساتنې لپاره داسې یو پلان اعلان کړ چې له مخې به یې هوا ته د انرژي له فابریکو څخه د حرارت او کاربن غازونو د تولید پر مقدار بندیزونه یا حدود ولګول سي. انرژي به وسپمول سي. د انرژي دغه فابریکه به په بې اندازه توګه زهرجن مواد او غازونه هوا ته نه خارجوي او د اقلیم د بدلون اغیزو ته به تیاری نیول کیږي. باراک اوباما روانه اونۍ د واشنگتن په جورج ټاون په هنتون کې په دې اړه وینا وکړه. هغه وویل پښتنه دا نه ده چې موږ باید په دې برخه کې اقدام وکړو او کنه، ځکه چې دې پښتنې ته ساینسي پریکړو د کیمیا او فزیک په سوونو زرو تجربو او د هغوی بشمیره نتیجو ځواب ویل دي. د ساينس اوونی وی فساد عالمانو او هغو کسانو چې په پایل کې یل دي اقدامات سره اختلاف درلود اوس دې نتیجې ته رسیدلی او دا خبره مني چې د مځکی په کوره کې د شاپریال ککړوالی یا د هوا تودوالی د انساني فعالیتونو د بی احتیاطي او ناخبری نتیجه ده. اوباما وویل فعلاً د امریکا د 30% په شاوخوا کې د کاربن د غازو ککړتیا زموږ د انرژي له دستګاو څخه تولیدیږي. دا په دې خطر چې له دغو دستګاو څخه د کاربن د غاز پر تولید محدودیتونه نه دي لګول سوي. نوموړي زیاته کړه موږ به خپلې هوا او اوبو ته د زهرجنو کیمیاوي موادو لکه پاره، سلفر، ارسنیک اکساید د خبرولو مخنیوي وکړو. د انرژي د سکاوي لا اوس هم په آزاد توګه په نامحدود اندازه د کاربن غازونه هوا ته اخراجوي. دا سم نه ده، دا خوندي نه دی، د دې کار مخنیوي باید وسی. هغه په خپل وینا کې وویل له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې ده چې د چاپیریال د پاکوالي لپاره دی یو طرحه او قانون تصویب کړي، اما تر دې مهاله د امریکا کانګرس په دې اړه هیڅ نه دی کړی. اوباما وویل چې هیواد نور انتظار نسی کولای. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه زه د یو جمهور رئیس، د یو پلار، د یو امریکایي په حیث غواړم ووایم چې باید په دې اړه اقدام وکړو.
As a president, as a father, and as an American, I'm here to say we need to act.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرنيستلو په اړه د اوریدونکو نظر ناوړي. ځینې اوریدونکو وایي چې دغه دفتر به وکولای شي د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي، خو ځینې نور یې مخالفت کوي او په دې اړه دلایل هم وړاندې کوي. په پروگرام کې د سولې پر مسلې هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د پروګرام په پیل کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو د اوریدونکو پیغامونه خبرو. د غبرګول یا جوزا پر 28مه د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل سو. دا هغه ورځ و چې افغان قواوو ته ټول امنیتي مسؤلیتونه وسپارل سول. افغان حکومت د دې دفتر د پرانیستلو په اړه خپل شرایط لري. راځي په دې اړه د خلکو نظرونه واورو چې دوی د دې دفتر د پرانیستلو په اړه څه نظر لري. ځینې اوریدونکي فکر کوي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل رانږدې شوی دی، خو ځینې نور کسان دا دومره جدي پرمختګ نه ګڼي.
والسلام. د افغانستان حکومت او ولسی جرګې هغه پریکړه چې دوی د قطر کې د طالبانو په دفتر په حق لکړې د ټول افغانان د دې پریکړې ملاتړ کوي. زه له حکومت نه او ولسی جرګې نه د نورو ګوندونو نه غواړم چې موږ باید د حکومت تر شا ودرېږو په هغو موضوعاتو کې کوم چې د افغانستان په ګټه وي، ځکه دا دفتر چې کنه دا د افغانستان پر خلاف ده، نه د افغانستان په ګټه. نو زه د حمید کرزي نه هیله کوم چې امریکا سره باید په تړون هیڅ خبرې ونه شي، باید تړون پسخه شي، نه په ځای دې خبرې وشي. انگلش او په عربی خبرې کوله، زه ټول افغانانو ته وایم چې اے افغانانو، د عربو د پنجافیانو او د انګریزانو مزدوران دي. څلور کاله مخته طالبانو په میدان وردګ کې یو ماشوم هلک په دې مړ کې کتاب انګلیش خبرې کړې دي. نو زه وایم چې تاسو په قطر کې ټول ورځ په انګلیش خبرې کوي، ټول وخت د برتانیا او د امریکا په سفارت کې تیر
کړه. خبرې کوم قطر کې چې کوم د وسلواله طالبانو دفتر خلوص شو، دا د ښه کورو شو. د دې سره مو ته کېمه جمهور رئیس مخکې دا خبره کړه چې زه د وسلواله طالبانو ادرس غواړم، زه ورسمه. اوس افغانستان حکومت پوره بوجه دي چې دا خبره رد نه کړي. اوس د وسلواله طالبانو دفتر مولوم
خدای پاک امن په وطن کې راولي.
محمد او تخلیکی د کوټ څخه پیغام د افغانستان مشران د سولې आवाज کوي. سوله په جړه وطن ته ناراضي درته چې کرپشن او خیانت ورک نشي. سوله دې باید هر چا ته خپل حق ورسیږي. بیا نو سوله راشي که سوله زما په وین راځي. اول ځله کې اسماعیل علی السلام تیار یم چې غټه شي وای په لاس بدار شي چا وایل چې په دریاب کې گوهر نشته.
زه شیخی د زابل ولایت اقتصادي ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. څرنګه په قطر کې د طالبانو دفتر په رسمي توګه خلاص شي، دا موضوع د ازادۍ او د افغانستان د صلح دپاره یو نیک فعال ګڼو. خدای پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې واقعي صلح رامنځته شي او دواړو طریقې یعنې طالبان او امریکایان لسی اخلاص دغه کار واخی او دا خبرې پر مخ لاړې شي او دا افغانستان د پاک خدای له جنګالو له دغه جنګو له دغه غمو څخه اخلاص شي.
دا هڅه کوم زه د طالبانو دغه څه نام طالبان دغه پریکړه چې دی چې موږ د بهرنیانو سره خبرې کوو او د افغانستان د حکومت سره نه کوو، دا په دې دلالت کوي چې دا خلک هم د بهرنیانو په اشاره جنګ کوي او هم د بهرنیانو په اشاره خبرې کوي. دوی په امریکایانو او پنجابیانو دا ځینې دي چې تاسو باید د افغانستان د حکومت سره خبرې ونه کړئ.
ګرانو افغانانو، امریکا او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د قطر دفتر د افغانستان د سولې لپاره نه ده، بلکې د قطر دفتر د طالبانو د مالی او د پرسونل د تقویې لپاره ده. د دې دفتر د لارې مخالفین د خلیج هیوادونو نه د خلیج هیوادو پیسې او ځوانان لومړی پاکستان ته او بیا افغانستان ته د ورنۍ لپاره راوړي.
ما ټول افغانان مسلمانان ورونه ته دا پیغام دی چې تاسو دا تشویشونه چې کوم دي چې افغانان یوازې تاسې سره بیا به دلته مشکلات چې موږ تاسې خو امریکایان نه سره کښېنئ، بلکې موږ تاسې ټول عرفات ور قرآن صلاة ور موږ تاسې دین اسلام چې دا یو اتفاق دین دی، دا کوم چې موږ مشکلات موږ تاسې را پېژي دا ټول د خارجیانو د امریکایانو له لاسه دي.
د اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوري. په پروګرام کې ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو د سولې پر روان بهیر او نور موضوعاتو دي. د یادونه هم درته کوم چې د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې په څو شیبو کې رانیږي.
زه کلم شیدواره د هزار ولایت د چین ولسوالۍ د پی اف ای کوډ کلینا تاسو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما ټول د افغانستان د دولت نه له غوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې طالبان دي څو ورځې مخکې ډبې مې هر ځای ختم کړل او باید دا پېژنه دولت ته مدد وکړو او دا لرې کړه. لرې نه کړه هم د زیاتې تکلیفونه او مشکلاتو سره مخ یو او ټول هغه دولتي چارواکي چې دولتي ادارو باندې بوخت یا وي په کور کې شپه نه شي کولای. زموږ د ټول ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه غوښتنه ده زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
نو اوغان خبرې کوم لدا معلوم ځای څخه زما له ملا محمد عمر خونه دا پوښتنه ده چې و ملا محمد عمر تا چې اته تورکیان د ازرې په ولسوالۍ لوګر کې لجازه کیر واصل او تر دوه وسه پورې در سره وو، بیا د سلور یو د پفرې خود سلور دی بل د پفرې خود دلته مې خبانی وکړه ورپسې دی او کافر پرې خودلو هغې کې یو افغانې دی بعد د هغې نه دی افغانۍ او بل کافر ور سره تر وسه حساب دی مهرباني وکړه ته ځلته کوم ته مذهب مسلمان وایي چې تر وسه دې دغه مسلمان برم تکړی وو هغه مور پلار لري بچیان به لري آرام دوستان به لري پلیز د قران دغه سړي غم وخوره.
دغه ماجر په پاکستان کې پراته وي دغه طالبان چې دي دا ټول دا ماجر روزي درته دغه چیرمر د حکومت ته ولړو مقامان صدای لري چې دا ماجر ټول باندې کې خواړي دغه افغانستان ته واړي ګرد فساد پیسو فساد په دوی کې دي.
د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. یو نظر لرم هغه دا چې ول د افغانان په دې راپورته کې چې د ځینو موسسو دفترونو نمونه په پښتو یادارید شي، دا باندې باید هیڅوک بحث هم ونه کړي، ځکه په خپلو منځو کې اوس مهال د دې وخت نه دی چې کومه شخړه یا د افغانانو تر منځ کومه شکنجه باندې موږ بحث کوو. ټول افغانان پوهېږي خارجینو لاسونه لاس په کار دي، په هر بحث کې موږ باندې حملې روانې دي.
طالبان او د افغان حکومت چارواکو دا د شفل مابین کې جوړوي کې د سره او پنجاتانو په خوله ونه کړي. والسلام.
د کندهار ولایت څخه در سره په تماس کې یم. دغه طالبان چې کوم سیاسي دفتر خلاص کړی دی د موږ هرکلی کوو، مبارکي او ټول افغانانو ته وایو او د افغان حکومت څخه مو دغه هیله ده او ارزو ده چې باید پر یو مازې خبرو پر یو مازې دغه باندې د دې طالبانو سره په شا ولاړ نه شي، یعنې معنا خبرې بېپایلې پاتې نه شي. د افغان حکومت سره مو دغه هیله ده چې مقصد ښه خبرې ورسره وشي او ښه پایلې ته سره ورسېږي.
زه دا پایل کړم د افغانستان د مظلوم خلج نور په قرار شي او د لجنګو سره موږ ډېر ستړي سره کوو. د حکومت دا پایل کوو چې دې سره کوم نه په وطن کې خدمت وکړي، نه سړک جوړ کړي، نه شی وکړو او جنګونه لا هم نه وکړي. دا سره کوم حکومت دا سره کوم دولت دی.
از دکتر منګل یم د لوګر ولې څخه تاسو سره په تماس یم. نن ورځ ډېر خوشاله شوم چې د ټول هیواد مسؤلیت افغان حکومت سره دی. جګړه نه ختموي، ژوند ختموي، راشي د ټول لپاره سره یو ځای.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-16 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-16 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
دا اټکم د پښتیکا ولایت انګیره د سیمه کې او د خوست ولایت د انشیر ولسلام مربوط. دا
دا سرحدي سیمې دي په دې سیمو کې پاکستان هره ورځ د افغانستان خاورې ته بېخي ډېره غټه ساحه اعلان کړه. پاکستان دا لړۍ په همدې ډول جاري ساتي. زه د کورنیو چارو وزارت نه هیله کوم چې د دې سیمو څخه د پولیسو مشران لطفا له دندې ګوښه او زندان ته ولېږئ. دا پر ځای دی چې سرحدي سیمې اوس د پوره توجه کچاک ته اړولې ده.
پاکستان
محمد اختر پکیا والے ما یو سوال یو خواهش کوم چې دا زما پیغام د حکومت او پاکستان کې پښتنو هغو چارواکو ته چې هغه حکومت کې لوی لاس لري او د افغانستان ویجاړولو کې هم لوی لاس لري هغو ته دا خبرداری ورکوم. بلې دې غوږو ته همداری مشال او د ازادي راډیو دواړو څانګو ته خواهش کوم چې دا دې غوږو ته حتمن ورسوي چې اوس هغه افغانستان نه ده چې پخوا وو او دومره غنم وکړه څومره غنم چې دی بلی شي چې څه در باندې کړي دي یو په سره در باندې کوو. دا خبرداری ښه واوره څومره چې کولی شي په خپلو بچیانو باندې رحم وکړه.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغان ولایت مشر حامد کاری صاحب ته یو عرض ده چې باید په کافي ډول بودیجه د ملي امنیت محترم عمومي رئیس صاحب اسدالله خالد ته په واکې ورکړي تر څو د ګران هیواد افغانستان دښمنان په خپل غم اخته کړي او د افغانستان نه لاس واخلي. دښمن چې په خپل غم اخته نه شي د افغانستان نه لاس نه اخلي.
زه شریف الله زه په خپل د کونړ د ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته په سرحد کې زموږ کورونه دي. زموږ خواته د پاکستان پولیسي دي. د ورځې نه د پاکستان پوځیان په یونیفورم کې راشي. دلته ډېر شخصي وګړي طالبانو په جامه کې دي راځي. د افغانستان د پولیسو او د سرحدیانو په پوستو باندې حمله کوي. دا زما غږ لوړ پورو چارواکو ته ورسوه چې دي څه غم وخوړل شي. وسلام.
نواب یم د کندهار ښار کانال کې نیولې ده. زه په ټولو افغانانو غږ کوم ځکه څرنګه چې نواب شریف اعلان وکړ مخکې چې دی باشا وو اعلان یې وکړ چې ما پاکستان ته دا خدمت وکړو چې ما د افغانستان ملي اردو ختمه کړه او اوس هم له دې وخت ته رسېدلی یم. د مدرسي طالبانو یې زغ کړی ټول افغانستان ته لاړ شئ جهاد وکړي. نو ټول افغانان د پاکستان په مقابل کې ودرېږي او د هغو غلامانو ته اجازه نه ورکوي چې راشي او په افغانانو باندې خپل ظلم او زیاتی وکړي.
زه پیغام لرم د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې نشر کړي. زما پیغام دا دی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په پاکستان کې د بي پیلوټ تیاری بریدونه نه کوي. زه افغان ولسمشر ته وایم چې په خپلو خبرو کې ضد او نقیض خبرې ونه کړي ځکه چې یو ځل وایي چې دا جګړه باید د پولې ښې خواته لاړه شي. کله چې بیا امریکایان یې خواته بمبار کوي او دوی وایي چې دا جنگ دې خواته نه شي او بي پیلوټ تیاری دې خواته بریدونه نه کوي. زه د امریکایي قوتونو څخه غواړم چې په اسلام آباد کې جنرالان په نښه کړي ځکه چې مونږ پاکستانی جنرالان ته تروریزم خطاب کوو. تروریزم هغه چاته وایي چې دهشت او وحشت جوړوي او هغه څوک تروریزم دی چې د بل په وژلو خوشحالېږي. دا د پاکستاني پوځیان دي چې د بل نورو په وژلو خوشحالېږي او د افغانانو د وژلو څخه خوند اخلي. زه افغان ولسمشر نه هیله کوم چې د ملت په نمایندګۍ څرګندونې وکړي. دا د ملت نظر نه دی چې پاکستاني امریکایي بي پیلوټ تیاری دې خواته بریدونه نه کوي.
زما دا نظر ده چې په افغانستان کې د وروستنۍ چاودنې وشولې په ځای کې د پاکستان بشپړ لاس دی او د دولت نه مې هیله ده چې مخکې د مخکې په دغو حملو مخه ونیسي.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. د دې پروګرام لپاره ستاسو نو ټلیفوني پیغامونه هم راسیدلي دي چې بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
Sada
Shut up, it's your time, I'm a stupid, I'm a lady.